د مخام 15 بجې شوریدن کو د مشال ریډیو د نن ورځې نه سات خبرونه په دې اخیرنې خبري ګډای کې ز هارون بچا له تاسو سره يم سلامونه مې ومني په خبرونه کې له پیښور سره نږدې په بډا بیر سیمه کې پر یو کور شوی د نننی وسلوال برید او هم د پیښور په وسنما کې شوی د لاسي بمونو د پرونې او چاودنو په اړه ریپورتونه اوري دغه راز د پیښور پر امنیتي حالات او لوازای خبريال سره د مرکې ترڅنګ د پاکستانی حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ د امن خبرو پر بهیر او د پاکستان د وزیر اعظم ترکیه ته د سفر په اړه ریپورتونه مو هم درته راوړي دي د خبرونې په پیل کې خبرونه اورو چې نجیب عامر یې وړاندې کوي
پیښور سره نږدې په ماشوخیلو کې د وسلوال لخوا نن سهار په یو کور ترسره شوي برید کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شوي دي. پرون د پیښور په شام سینما کې چې کوم برید شو د هغې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ته پورته شوې او د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د اسلام آباد ترکیې ته روان شو. د خبرنو لنډیز مو اوریدو په مو کړې پوره خبرنو ته د پیښور د بډابيري په ماشوخیل سیمه کې نن سهار د وسلوالو په یو برید کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون 9 کسان وژل شول. په کوم کور چې برید شوی هغه د پولیسو د یو افیسر د ترونو دی چې د امن د لخکر مشران ول او په دې پیښه کې دواړه وژل شول. پولیسو مشال لډیو ته ویل چې نن سهار په ګاډو کې سپاره په لسګونو وسلوال د سیمې د امن د لخکر د مشرانو کور ته ننوتل، ښځې او ماشومان په کوټو کې بند کړل او نارینه په ډزو وژل. د پولیسو سو یو مشر اس اس پی نجیب مشال لیڈیو تدا سے ہوئے
قبائلی سیمے باڑا علاقہ شروع کی گی دا سہر وقتی دا شلنا پینجی شپورے ترہگر راغلل اور راتلو سرے چودن وکڑے بیا ڈز وکڑے اور بیا دا کور شاتا پا دیوال باندے وروڑے دل اور حد تچی دا کور کم نہ نارینا کسان وو ہاگوی باہر راوخ کل اور پڑزوی شہید کرل
د پیښور په شاوخوا سیمو کې تر دې وړاندې هم وسلوالو په هغو کسانو ډزې کړې او هغوی وژلې دي چې د امن په لښکرنو کې کار کوي. د پیښور د لیډي ریډنګ یا جرنیلي روغتون چارواکو مشال لیډیو ته نن وویل چې د شمې سینما په چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمېره 14 ته رسېدلې او 23 نور کسان ژوبل هم دي چې له منځه یې د شپږو کسانو وضعیت ښه نه ده. د پیښور په پیژندل شوې شمې سینما کې پرون ماښام نږدې 100 تنه نندارچیان د فلم په ننداره وو چې د لاسي بمونو درې بریدونه پر تر سره شول او خلکو ته مرګ شو بل واړوله. یو عیني شاهد بلال د پیښې په ځای کې مشال لیډیو ته داسې وویل
نو دلته ډیر بد حال او ډیر زخمیان تقریبا 30-35 نه زیات کسان جوبل پرات بد صورت حال جی ډیر زخمیان کې یو زخمی مونږه سم چات کې داغه د اثر بالکل نو جی صرف جوسه پاتې او س لاسونو خپل متاثر شي او زخمیان ډیر یعنی ډیر بد حالو.
په پیښور کې سور از وړاندې هم د پکچر هاوس په نامه په سینما باندې برید تر سره شو چې سینما یې زیانمن کړ او خلکو ته مرګ ژوبل وراړولې و. د دغو بریدونو مسولیت نن سبا څوک په غاړه نه اخلي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پلاوی په مشرۍ کې نن سهار له اسلام آباد د ترکیې انقره ښار ته روان شو. نوموړی د افغانستان او ترکیې سره په ګډه په اتمه درې اړخیزه غونډه کې برخه اخلي. د پاکستان سرکار رادیو خبر ورکوي چې نواز شریف به درې ورځې په ترکیه کې وي او هلته به د درې اړخیزې غونډې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر عبدالله گل، وزیر اعظم رجب طیب اردوغان او د افغان ولسمشر حامد کرزی سره ځانګړي ملاقاتونه هم کوي. افغان ولسمشر پرون ترکیې ته رسیدلې او غونډه نن پیلېږي. راپورونه وایي یو پاکستانی عدالت حکومت ته امر کړی چې که د ډرون بریدونو پر ضد مبارزه کوونکی کریم خان یې نیولی وي نو عدالت ته دې حاضر کړي. د فرانسې خبري اژانس د کریم خان په نوم د دې کس د وکیل په حواله لیکلي چې د لاهور هایکورټ د پنډۍ څانګې د شورو په ورځ حکومت ته امر وکړ چې کریم خان دې د فروری په 6 عدالت ته حاضر کړي او د هغه د نیولو وجه دې هم ښکاره کړي. که څه هم پولیس د خان له نیولو انکار کوي خو د هغه پلویان وایي کېدای شي نوموړی د کومې بلې استخباراتي ادارې لخوا نیول شوی وي. مشال ریډیو ته د افغانستان د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر رستول شوی پیغام کې ویل شوی چې امنیتي ادارو د لومړنیو معلوماتو له مخې د ملي دفاع وزارت د کمانډو ځواکونو د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ په حدودو کې د تیرو درې ورځو په عملیاتو کې 15 تنه مخالف وسلوال وژلي دي. همدارنګه طالبان هم دعوه کوي چې په دغو جنگونو کې افغان او نړیوالو ځواکونو ته هم مرګ ژوبله ور اړولې ده. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي د باور نه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتی تړون لاسلیک کړي. جیمز کلاپر د څرګندونې پرون په واشنگټن کې وکړي. د ویل امریکا غواړي چې له افغانستان سره د امنیتی همکاریو تړون لاسلیک کړي. سو په دغه هیواد کې شاوخوا 10,000 پوځیان د افغان ځواکونو د روزنې او د ترهګرو د ځپلو لپاره وساتي. خو د افغانستان ولسمشر د دې تړون د لاسلیک کېدو لپاره امریکا ته یو لړ شرایط وړاندې کړي دي. د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې ځانګړي استازي په جنیوا کې خبریالانو ته ویل د شام د سولې په وروستیو خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. لخدار ابراهیمی ویل د تیرې ورځې خبرې د تیرې میاشتې د خبرو په څیر ستغې وي. د شام حکومت او اپوزیسیون استازو پرون سره مخامخ غونډه وکړه. د اپوزیسیون ویان لوی صافی ویل د حکومت استازو ټینګار کاوه چې خبرې باید د ترهګرۍ د درېدو لپاره وشي. خالی ابراهیمی له ټولو خواوو وغوښتل چې له شام سره مرسته وکړي سو شامي ولس له دغه مصیبته چې د دریم کال دی راوځي. بل پلو د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې تور لګولی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د اقداماتو د کولو مخه نیسي. غربي ځواکمن هیوادونه هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو له دریزه یو قرارداد منظور کړي چې له دمشق نه به غوښتنه کوي چې بشري مرستو ته د لاره پرانیزي او یا دې هم بندیزونو ته غاړه کېږدي. اوباما په روسیې نیوکه وکړه چې د دې قرارداد مخالفت کوي او زیاته کړه دا یوازې سوریا نه ده چې د ولسي خلکو د ځپلو ذمه داره ده، بلکې روسیه هم په دې کې لاس لري. اوباما د سرګندونې د نهې په ورځ په واشنگټن کې د فرانسې د ولسمشر فرانسویس اولاند سره په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. فرانسا د قرارداد ملاتړ کوي. د قرارداد متن چې 15 غړو هیوادونو ته وړاندې شو نو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویل د قرارداد متن یو اړخیز دی. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو ریپورتونه مو ترتره وړي دي. له پیښور سره نږدې په بډا بیره سیمه کې نن سهار وختي د ځایي امن کمیټې د غړو پر کور وسلوال برید وشو چې 9 کسان پکې وژل شو. دغه راز هم د پیښور په سینما کې پرون د لاسي بمونو په درو چاودنو کې 14 تنه وژل شول. په یاد خار کې خبريال دی ورسته او امنیتي پیښو ته اندېښمن دی، وایي چې حکومت دغه پیښو د لمن زوړلو په چل نه پوهیږي.
دا چې کوم روان کال لے نو دا د غتیرو په مقابله کې ډیر زیات خطرناک دی. اوس آی ډی از دومره زیات شو چې زه په ځای باندې خلکو ته اګدی او د چیکینګ تنظیم پښتنه.
د پاکستان وزیر اعظم نن د ترکیه په سفر لاړ چې دغه تکیدون کې د افغانستان، پاکستان او ترکیه د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو یو پوه وايي د یادو هیوادونو د مشرانو د خبرو تمرکز به تر ډیره د افغانستان پر بدلیدونکو حالاتو وي.
دا حالات چې بدلے گی په افغانستان کې دا ویډرول آف فارن فورسز وغیرہ نو هغه باندې به دی ډسکشن ضرور کړي.
او د کورم ایجنسی یو شمېر سیدونکو وایي کورونه د پاکستان، ملیشیا ځواکونو نیولې دي او دوی مجبور دي چې په نور ځایونو کې د کرایې په کورونو کې ووسیږي.
کله اپریشن وشو انم یشتور کې آرمی پوتش ولا انم یشتینه پر دې پر اوس ور کې ملیشیا پتی کیږي.
د خبرونه تر پای مو ملته او کې دا هم اوریدونکو ولنې رپورت. د پیښور په بډابیره کې نن سهار وختي په وسلوال برید کې 9 کسان وژل شوی دي. برید د بډابیره تانې په حدودو کې په مشوخېلو کلی کې د ځای امن کمیټې د غړو پر کور شوی دی چې د لاسي بمونو او ډزو څخه کار پکې غسل شوی دی. په دغه اړه نور حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
دا پیښور پولیسو یو مشر ایس ایس پی اپریشن محمد نجیب مشال لیډو ته ویل چې نن سهار وختي دا مختار او اسرار په کور باندې دغه وسلوال ورغلل. اول یې په لاسي بمونو وشتل، بیا پرې ډز وکړې او د هغې وروستو کور ته وروړېدل او د دغې کورنۍ نه نارینه غړي یې وژل. دا پیښې په هکله ایس ایس پی اپریشن محمد نجیب وایي دا کوم ځای کې چې د دوی کور دی دا 500 میټره فرنټیر روډ نه لري او د هغې وروستو بیا دا قبایلي سیمې باړه علاقه شروع کیږي. دا سهار وختي 12:30 بجې د شلو نه 15 پورې ترهګر راغلل او راتلو سره 14 وکړې، بیا یې ډز وکړې او بیا د کور شاته په دیوال باندې وروړېدل. او هلته چې د دغه کور کم نه نارینه کسان وو هغوی یې بهر راوخکل او په ډزو یې شهید کړل. دا چې دا پیښه یا داسې نورو پیښو کې کومې ډلې ککړ دي نو نوموړی زیاتوي
بیسیکلی وہ جو ہے نا مختلف یہاں پہ آرگنائزیشن بنی ہوئی ہیں, ٹی ٹی جی بھی ہے.
دل تک بنیادی طور باندې بیرابیل تنظیمونه جوړ شوی دی چې طالب وسله والو سره تړل دي, او دغه یو شمېر ډلې دي هم هغه کې یو ډلې دا کړې دي, او په دې لړ کې پلټن روانې دي, او ډېر زر به ټول هر څه په ډاګه شي. بلخوا هم دا بڑا بیر تڼې او چرواکي د نوم نه خودل په شرط مشال لیړو ته ویل چې څو ورځې وړاندې په ماشوخیل سیمو کې د پولیسو لخوا لشکر اسلام یو غړی وژل شو, او د هغې په جواب کې د لشکر اسلام غړو د دغې پولیس والا په کور باندې دا برید کړی, او د دوی د کور نه کسانې وژلي دي چې پکې د امن لخکر غړي هم شامل دي. بلخوا ایس ایس پی انویسټیګیشن یا د پولیسو د پلټنو څانګې مشر مسعود خلیل مشال لیړو ته ویل چې پولیسو دغه ټوله سیمه واخه کې اغشتره پلټنې روانې دي, او ډېر زر به هر څه په ډاګه شي.
اوریدونکو د بډابیرې په ماشوخیلو کې د پر یو کور شوي د وسلوال برید په اړه مو د مشال ریډیو د خبریال رپورټ اوریدو, او په سیمه کې زمونږ یو بل خبریال د پیښې د غزای ته ورغلی دی او د کلي خلکو سره په خبرو کې خپل دا احساسات شریک کړي دي.
جنگیر خان دے ماشوخیل اوسیدونکو ما احتجاج خو زمون په دې حق لري چې زمون په ماشوخیل کې روزانه درې درې سلور سلور نه نه امري زمون د حکومت نه تحفظ دی چې آی زمون د حفظ به سو کوي, زمون د مال او د جان تحفظ به سو کوي. آی دا به دینه به امریکای نه خلک راځي که د پنجاب نه راځي, مونږ د کی پی کی حکومت نه دا مطالبه کوو چې مونږ په سټیل کې ریا کې اوسېږو, مونږ د کی پی کی حکومت سره راځو, مونږ په پاټا کې نه راځو. نو آی دا زمون مطالبات دا دي چې زمون تحفظ راکي, زمون د مال او د جان د چک پوسونو کمې دي. چک پوسونه په ماشوخیلو کې چک پوس نشته. زه د خاص کر د وزیر اعلی سیم صاحب نه او د آی آی جی دورانی صاحب نه دا مطالبه کوم چې زما په ماشوخیلو کې دي زه په ځای چک پوس جوړګي, مونږ چک پوسونو ته ځینو ته تیاری ورکو, بل کورونه ورته پریدو. چک پوس د پاره مونږ هر رنګه مرګرتیا د پولیس رونو سره کوو.
مړي چې وستا کم بیگا نه همړي شوی
دي کې زمون د پولیس رونو هیڅ قصور نشته. زمون دا د تحفظ کوي دي زمون د پاره هر رنګه خودي سره هغه وسایل نشته چې کم خلق سره دی چې کم زمون خلاف خلق دی د قران او شریف د پاسخ پیګ دی. نو دا څنګه اسلام شو چې یو سړی د قران شریف د پاسخ پیګ دی وغه مړی کوي؟ نو دا خو اسلام نه دی. اسلام خدا درس نو ور کوي چې ته د اسلام په نوم باندې داسي کورونه کوي چې هغه غیر اسلامي دی.
زمونږ ورور په دې بلاک کړي موږ مشمان واړه پات جګړي حکومت ته پکې سې سکوټري ورګې سې امداد ور سره وي کړي کې وا چاندې غوند شو کا پند پاس لړند حکومت په هغه پکې سې پر خړې
دا واقعې څنګه شو
دا جی درې مخ مرشو او نه کسان دی گئی وجی پورا رشتہ باری وشتے
دا مشال ریڈیو دا
اوریدونکو پرون مازیګر د پیښور په شمه سینما کې د لاسي بمونو په چاودنو کې د وژل شو کسانو شمیر دیارلس ته رسیدلی او درویش نور ژوبل شوي دي. د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په شمول د هیواد یو شمیر سیاسي مشرانو ته دغه پیښې غندنه کړې ده. بلخوا تحریک طالبان پاکستان ویلي دي چې له دغې پیښې سره یې هیڅ ډول تعلق نشته. نور حال د مشال ریډیو خبریال ورکوي.
باچا خان چوک سره نږدې شمه سینما کې دننه تیر ورځ مازیګر هغه وخت د لاسي بمونو حمله وشوه کله چې دغه سینما کې خواوشا سلو کسانو د پښتو یو فلم کتلو. د لیډی ریډینګ هسپتال رسنیو څنګه لخوا جاری شوی اعلامیې تر مخه شمه سینما کې د لاسي بمونو حملې په نتیجه کې دیارلس کسان مړه او درویش نور جوبل شوي دي. جوبل کسانو کې دولس د دارو درمل وروستو کورونو ته لیږل شوي او یوولسو کسانو علاج اوس هم هسپتال کې روان دی چې پکې د شپږو روغتیایي حالت د ډاډ وړ نه دی. د پیښې وروستو سینما ته رسیدونکي یو رسکي او اهلکار محمد بلال مشال ریډیو ته د سترګو لیدلې حال صدا سي بیان کړو.
فورن د ریسکیو ټیمونو سره خپل ګاډو اے دی او 11 سره رالو خدمت فاونډیشن ګاډو سره. نو دلته ډیر بد حال او ډیر زخمیان تقریبا 30-35 نه زیات کسان جوبل پرات بد صورت حال جی. ډیر زخمیان کې یو زخمي مونږ داسې مچت کې داغه د اثر بالکل نو جی, صرف جوسه پاتې او س لاسونو خپل متاثر شي او زخمیان ډیر یعنی ډیر بد حالو کته سوګورین دا شاته یو
شمه سنیما پیخه کی جوبل شوی یو کس مشال رڈیو ته اویل چې هغه د سنیما گیټ سره وو چې د ماکه وشوا او د گیټ را پرې وته لوجی جوبل شو.
ما اس نه دی لیدلی خالی خو مچاری لیدلی چې په مال لیدلی نور خو ما اس نه دی لیدلی نه زه خپوش کوم ما راتلم امبولانس راغی بزور تر ختمه.
د پیخې په ځای کې تیر ورځ سی سی پی او اعجاز احمد سنیما باندې حمله په اړه رسنیو سره خبرو کې ویل دې حمله کې درې لاسي بمونه استعمال شوې دي. سورو دی وړاندې سنیما باندې 14 وروستو دوی ته موږ د سیکورټی ایډوایزری یا مشاورتي نوټ ورکړی وو. د سنیما انتظامی ته موږ ویلي وو چې تاسو سی سی ټی وی کیمرې ولګوئ کومې چې دوی لګولې دي، او دا چې کوم کس هم د ناراضي تاسو به د هغه پوره تلاشي کوئ. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هاوس لخوا جاری کړی شوی اعلامیه کې وزیر اعلی پرویز خټک د پیخي سخت غندنه کړې، او دا یې د طالبانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکام کولو سازش ګرځولې ده. اعلامیه کې دا هم ویلي شوی دي چې شمس نیما پیخه کې د وجلی شوی کسانو کورنیو ته 5.5 لک روپۍ او جو بل کسانو ته به 2.2 لک روپۍ ورکول شي. د پاکستانی او نړیوالو رسنیو لخوا جاری شوی بیان تر مخه د تحریک طالبان پاکستان ویان شاهد الله شاهد د شمس نیما 14 غندنه کړې ده، او ویلي دي چې د پیخې سره د هغوی هیڅ قسم تعلق نشته. پیخه کې وجلی شوی کسانو کې 2 د افغانستان، 2 د باجوړ، ډیپټ آباد او ټانک یو یو، او د نورو وو کسانو تعلق د پیښور ضلع سره دی. یاد دی وی چې د روانې میاشتې په 2 نیټه هم د پیښور په پکچر هاوس سینما کې پرله پسې 2 14 کې 15 کسان مړو او د 100 څخه زیات کسان جوبل شي وو.
اوریدونکو په پیښور کې شوی د نننۍ او پرونۍ امنیتي پیښو په اړه مو رپورټونه او د خلکو خبرې واورېدې. دا چې په پیښور کې ولې په دې وروستیو کې د ترهګریز بریدونو لړۍ یو وار بیا تیزه شوې، پر دې موضوع زما همکار داود خټک له یو ځایي خبریال علي حضرت باچا سره مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
علي حضرت باچا صاحب، تاسو د یو خبریال په توګه په خصوصي توګه چې تاسو کم کرایم ریپورټینګ کم یو لویه تجربه لري، تاسو د حالاتو ته څنګه ګورئ؟
چکم روان کال لے نو دا دا غتیرم په مقابله کې ډیر زیات خطرناک دی، او دا غي وجه دا چې مخکې هو یو بم خلاصې دو خلکو به اغل ته صحیح حفاظتي اقدامات وکړو، او اوس خو ټارګټ کلینګ روان دی. بس دویم دا چې اوس هغه د خودکش استعمال هم چا دا ډیر کم شوی دی، اوس آی ډیز دومره زیات شو چې زه په ځای باندې خلکو ته اګدی او هغه خو د چیکینګ تنظیم خوشتنه.
علي حضرت باچا صاحب، که وګورئ نو یوې خواته له طالبانو سره خبرې اترې روانې دي.
زما په نظر کې دا سیده چې طالبانو خود دې خبرې نه انکار کړی دی چې دا په دې کې اصلاح نشته. حکومت خو دا اوس چاته پته نه لګي چې د کم پلاننګ ته دا شی روان دی، او سیدی دا خو به وخت ثابتوي. خو بیا هم د حکومت د سټیټ خود دې موري جوړي کنه، کاغذ طالب پلاس کی هغه عام خلک دي او کو غیر ملکی خلک دي دلته کې ورانکاری، خو دا غي منع کول خود سټیټ دې موري ده کنه. په کار خدا دا چې یو سینما کې دماکو شو هغه کې دستی بمونه لړه شو، نو په کار چې د بلې سینما بیا حفاظت شوی هغه سي نه لري شوی. دغه سي دا چې کم امن کمیټې والے خلک بیگانه ها کسان مړ شو، نو د دې دوه واقعات مخکې وشل په هغه کې مجموعي تور وو کسان مړ شوی دي. نو په کار دا چې د خلکو د حفاظتي هم صدا سي اقدامات شوی چې بیگا شلو 15 کسان چې دي د پولیسو نه ده چې راشي او په یو کور باندې دستی بمونه ولي بیا لاړ شي او یو یو کس هغه صحیح کې مړ شي، نو دې کې د سټیټ سزي موري ده.
هم دې سره یو پښتنه لکه څنګه چې تاسو وی چې دښمنۍ پیدا شوې او دا کاروایان چې کوم دي دام په پیښور کې د نن زیاتې شوې دي، د ټولو حالاتو ته په کتو سره تاسو د پیښور د خلکو مورال ته څنګه ګوري چې دا غي په مورال باندې څه اثر کیږي؟
مورال خو د خلکو دا لري چې دا چا سره پیسې ده نو هغه د پیښور نه روان دي وتل. کاغه مالدار تاجر دے، کاغه ډاکټر دے، کاغه سوک پیشه کې دی، هغه د پیښور نه وتل او که بخپل نه یوتی نو هغه خپل بچی استلی دي، او چې چا وس کیږي نو هغه ذاتی پرایویټ سیکیورټی ګارډز ساتل، او چې وس یې نه کیږي نو بس هغه دغه ښکار دی یا خو بچاله به تور کوي یا بلدې ټارګټ کلینګ شي ښکار کیږي.
صوبایي حکومت په پیښور کې یا په پښتونخوا کې چې کوم د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګډ حکومت ته زما پښتنه داده چې تر اوسه پوري دی د امن په لړ کې سکړی دي چې سو اوشي چې د عامو خلکو ژوند بچ کړي شي.
ایس هم نشته. زما په نظر کې خدا خبره ده چې حفاظتي اقدامات کوم چې موجوده زمونږ پولیس دي، کوم چې زمونږ وسایل دي، کدا په دې استعمال شي. پولیس کار دې ته ویلې ده چې پریس کانفرنس کوي، پسې شي باندې چې راشه ما شل بوتل شراب نیولې دي، ما 3 کیلوګرامه چرس نیولې دي، چرته هغه دا ونه وي چې راشه ما نن چې قاتل نیولې دي، مونږ دلته کې غواکار نیولې دي. خو دا په دومره واقعاتو کې زه دا وایم چې دی پولیس ته مو علم دی، د خلکو پته ده زمونږ چې کوم خفیه ادارې دي چې وای دا په کوم طرف راځي، دا خلک او په کوم طرف باندې وځي. خو یا خلک د خپل خطر نه ویر نه
حمله شوی دا ویل کیږي چې دی اوس په رضاکارو کې یعنی د امن لشکر په رضاکارو کې، نو که د پولیسو او د امن لشکر په رضاکارو باندې په دې توګه باندې دا بریدونه کیږي، نو تاسو څه وینئ چې په راتلونکي کې به خلک د خلکو ردی عمل یا د پولیسو ردی عمل څنګه وي؟
بالکل نه، د کوم رضاکارو هغه خلک ما په سوروزو کې تاسو به هم رپورٹ کړی چې دلته په سوونو خلک به د یو یو کلی نه راوتل، اسلحه به ورسره خپله ورسره وه، د پولیسو او د قانون نافذ کوونکو ادارو سره په ملاتړ کې به راوتل. اوس هغه خلک چې دي هغوی دومره کمزوري شو ځکه چې هغه حکومت هغوی له سمدد نه ورکوي، او هغوی به د پولیسو په امداد کې بل ورځ هم دې میټینګ کړی او دې کسانو نن چې مړه شو چې موږ به د پولیسو حمایت کوو، نو هغې چې میټینګ وکړو نن څلورمه پنځمه ورځ پس هغه دا دی مړ شو او هغوی خلکو دپاره حکومت ایس هم نه ورکوي.
له پیښور میشته خبریال علی حضرت بچا سره مو دغه ښار د امنیتي حالاتو په اړه زما د همکار داود خټک مرکه اورېده.
پښتو وایې مشال ریډیو وار
او اوریدونکو، له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو لپاره د پاکستان د حکومت لخوا د ټاکل شوي کمیټې غړو د دې هیواد له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی او د طالبانو د کمیټې په حواله ورته ویلي چې د سولې د خبرو اترو په عمل کې پرمختګ روان دی. پر دې سربېره د حکومتي او طالبانو د مذاکراتي کمیټو مشرانو تیر ورځ له رسنیو سره هم خبرې وکړې او د مذاکراتو پر روان بهیر وغږېدل. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله په دې رپورټ کې راکوي.
مطبوعاتو سره په خبرو کې طالبانو د کمیټې غړي مولانا سمیع الحق وینا وه چې د دواړو ډلو له اړخه د ډسبندې وړاندیز دی او په دې برا روان ملاقات کې خبرې اترې کیږي. د هغه وینا وه طالبانو سره ملاقات نه پس دوی مناسب ګڼل چې حکومتي کمیټې ته د ملاقات په اړه معلومات ورکړي شي. مولانا سمیع الحق زیاته کړه چې طالبانو له اړخه کم وضاحتونو غوښتنه شوې وه، په دې ملاقات کې د هغې په اړه حکومتي کمیټې سره خبرې اترې وشوې. دی وایي
طالبانو ډیر د حکمت، تدبر او د پوهې مظاهره وکړه او داسې سمسله د یو اړخ نه دروچته شوي چې هغه زموږ د مذاکراتو عمل سپوټاج کړي یا پکې سزنډ راولي.
په دې موقع حکومتي کمیټې غړي عرفان صدیقي اوویل چې طالبانو مذاکراتي ټیم نه مثبت اشاره ملاو شوي دي او هیله ده چې ولس به زر خبر واوري.
جو بی تفصیلات آئی ہیں وہاں سے اس پہ بڑی
کم تفصیلات چې د هغه اړخ نه راغلي دي په هغه موږ د اطمینان اظهار کړی دی او موږ امید لرو چې که هم داسې احتیاط او عزم سره موږ مخ په وړاندې روان یو، نو شاید را روان ورځو کې به کوټلي او مثبت اقدامات اوچت کړی شو.
په دې ملاقات کې مولانا سمیع الحق، پروفیسر ابراهیم، یوسف شاه، میجر ریټائرډ عامر، رستم شاه مومند او عرفان صدیقی موجود وو. پاکستانی مطبوعاتو تر مخه دواړو کمیټیانو ترمنځ د ملاقات پس جاری شوی اعلامیه کې ویل شوی دی چې طالبان په کلاو ذهن مذاکرات کول غواړي او امن پسې کول لپاره سوخ هم طالبان حکومتي کمیټې غړو ته هرکلی کولای شي. د ذکر ده حکومتي او طالبانو کمیټې ترمنځ دا ملاقات د حکومتي کمیټې غړي میجر ریټائرډ عامر پکور کې شوی وو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترکیې په درې ورځني سفر نن انکارې ته روان شو. ټاکل شوی چې نوموړی به په یاد خار کې د پاکستان، افغانستان او ترکیې ترمنځ کېدونکې په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي او د ترکیې د صدر وزیر اعظم سربیره د افغانستان له ولسمشر سره به هم ملاقاتونه کوي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال په دې رپورت کې راکوي.
د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه وزیر اعظم نواز شریف با د ترکی په سرخار انقاره کې د پاکستان، افغانستان او ترکی ترمنځ کېدونکې درې ملکی سرمشریز اجلاس کې ګډون کوي او سخت کال د دې غونډې موضوع ده د ایشیا په زړه کې اوږدې مودې لپاره امن پزای کول. د پاکستان خارجه دفتر ترجمان تسلیم اسلم د موبایل فون د لارې په یو پیغام کې مشال ریډیو ته وویل چې په غونډه کې به وزیر اعظم نواز شریف، د ترکی صدر عبدالله ګل، د ترکی وزیر اعظم رجب طیب اردوان او د افغانستان صدر حامد کرزی سره ملاقاتونه کوي او د دې وروسته به نواز شریف په استنبول کې د ترکی تاجرانو او مشهورو کمپنیانو مالکانو سره هم ملاقاتونه کوي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاهد سعید د درې ملکی سرمشریزي غونډې په حق لوايي،
باقی چې دا نو د دې ډېر ډیپ ریلیشن شپ دی افغانستان کې افغان ګورنمنت سره. دا حالات چې بدلېږي لګیا دي په افغانستان کې دا وډرول اف فارن فورسز وغیرہ نو هغه باندې به دې ڈسکشن ضرور کړي چې د ترکی به سر رول یا به نه پاس او پاکستان به سر رول او کوآرډینیشن به څنګه کوي. نو دې لپاره داسې ایکسچینج اف ویوز ډېر ضروري.
د بارانو چارو یو بل کارپو نجم رفیق وایي چې دا غونډه د افغانستان راتلونکو په حق لکیږي، نو یقیناً چې دا ډېره د اهمیت وړ ده.
یہ دورہ یقیناً افغانستان کے حوالے سے ہے اور افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے.
دا دورہ یقیناً چې افغانستان حوالے سره ده او دا افغانستان د مستقبل حوالے سره ده. په افغانستان کې انتخابات کیدونکې دي او دا درې واړه ملکونه به په دې موضوع خبره کوي چې څنګه به ممکن شي چې افغانستان کې امن راوستي شي. او دې نه علاوه پاکستان چې طالبانو سره کوم مذاکرات شروع کړي دي، نو نواز شریف به د دواړو ملکونو مشرانو ته په دغه حق لا بریفینګ هم ورکوي. نو زه ګڼم چې موجوده حالاتو کې دا غونډه ډېره د اهمیت وړ ده.
یاد دي وی چې درې واړو ملکونو ترمنځ سه فریقي مذاکرات لومړی غونډه په 2001 کال کې شوې و.
د مشال رادیو د زیارت تورزې خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلی
په پاو کم دو بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجې،
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلورنی می بجې.
اوریدونکو مشال ریډیو دے تاسو ورته غوږی د کورم ایجنسی یو شمېر اوسیدونکو وایي چې په کورونو کې له تیرو درو کلونو راهیسې د پاکستان ملیشیا ځواکونه پراته دي او دوی مجبور دي چې د استوګنې لپاره کورونه په کرایه ونیسي. د بی کورشو خلکو له مشال ریډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیان کړې دي چې د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورت کې اورو.
د بره کورمی ایجنسی د اوسیدونکو وینا ده چې له دریو کالو راهیسې د دوی په کورونو او اسکولونو کې ملیشیا میشته چې له کبله یې دوی یا خو په کیمپونو یا د خپلو خپلوانو او یا بیا د کرایې په کورونو کې اوسیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې د کورمی ایجنسی یو تن وی
زه منتوب شندایم محمد کمال مناماره مو کوم کې دې بچی مت خور زور صاحب کرے او کور کې کرا بل کور کې او متمر بنی وشي چې تو په خلی باندې چوپ تر باندې د پلیټیکل نه پښتنه وکړل شي چې دا وو په اخر څه کې درې
یو بلتن محمد صدیق هم مشال ریډیو ته وویل چې دوی نورې کرایانې نشي ورکولې، باید چې د دوی کورونه زر تر زر خالی کړی شي.
همدارز
یو بل د منتو اوسیدونکي مشال ریډیو ته په دې اړه وی
ما محمد غنی نه مالا کوم چاته مو आवाज کو هغه بس خلی خوي چې تا مرا کبیا ای ملشی کرنیل ته وی هغه چې دای پلیټیکل ای کوردا کای ای پی ته ویر شو هغه چې دای پی کوردا ا پی د مو غنی غریبون خال څو کور ریداینه څنګه سره مو ملو شو چې کله افریشن و شو انم یشتي ور کی آرمی پوتش ولا انم یشتي نه پر دې پر او سر کی ملشی پتی کیږي.
مشال ریډیو د دې مسلو په اړه د کورم ایجنسی پولیټیکل ایجنټ ریاض محسود سره د رابطې کولو بیا بیا کوشش وکړو، نو رابطه سره اونشوا. خو کله چې د کورمی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي ساجد حسین توري سره په دې اړه خبرې وکړې، نو هغه وی
بار بار موږ مطالبه کړې وي حکومت تر نه هیڅ قسم کې انټرست نه و اوس حکومت انټرست اوس کې خلی او ان شاء الله فورسز به زی التان موږ دا امید ده دا شی بالکل صحیح کلیئر شي.
همدا شان د کورمی ایجنسی په خوانی د قومي اسمبلی غړي منیر خان او رگزی د دې خلکو د ستونزو د حل په حواله مشال ریډیو ته زیاته کړه.
سلسله کې مو متعدد ځل لوډر ته او نورو سروکو د ټولو ته خپلې خبرې خپلې خلیفات او رسولو چې د خلک لر نظر وقف شي خصي طور باندې کورم کې الحمدلله ښه زبردست امن او امون نه لکې دود ونی مو کورونه بالکل کلیئر دي او ګرنو نه وو رو نه خراب شو رن کی او یې نه دا نو ودی کوي هو پولیټیکل انتظامیا او سیاسي کېدا ته سیو نه کومد کی مکمل شدید خوښ
د کورم ایجنسی د اولس په وینا چې دا وخت د یو شمیر قانونو سوارلس سوه کورنۍ د صدې په دوراني کیمپ کې میشتې، باید چې د دوی د واپسې لپاره هم حکومت هلې ځلې وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اور دن کو مشال ریڈیو تاسو کو گئی پینزنی میں بجیش وید نجیب آمیرنا دا خبرونو لنڈی سورو
د پېښور په بډابېره کې وسلوالو په یو برید کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون نهه کسان وژلې. په کوم کور چې برید شوی هغه د پولیسو د یو افسر د ترونو و چې د امن د لښکر مشران ول او په دې پېښه کې دغه دواړه مشران هم وژل شوي دي. په پېښور کې په شمه سنیما د ګرنیټونو په پرونی برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره دیارلسو ته پورته شوې. په دې پېښه کې درویش نور کسان ژوبل هم ښودل کېږي چې د زنو صحیح وضع نازکه ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په اتمه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو په موخه انقرې ته ورسېد. په هوایي ډګر ورته د ترکیې د ماحولیاتو وزیر ادریس ګولوس هرکلی وایو. نوموړی به د افغانستان او ترکیې د مشرانو سره ځانګړي ملاقاتونه هم کوي. راپورونه وایي یو پاکستاني عدالت حکومت ته امر کړی چې که د ډرون بریدونو پر ضد مبارزه کوونکی کریم خان یې نیولې وي نو عدالت ته دې د فروری په شلمه نیټه حاضر کړي او دا دې هم وایي چې دې ولې نیولی دی. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو څو ورځو کې په شیرزاد ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 15 وسلوال وژل شوي دي. خو طالبان هم افغان او نړیوالو ځواکونو ته د سر د زیان د رسولو ادعا کوي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي دی باور نه لري چې افغان ولسمشر حامد کرزی به له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روسیې تور لګولی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد د اقداماتو د کولو مخه نیسي. او نوموړي همدارنګه په کاروباري ادارو غږ کړی چې له ایران سره په تجارتي معاملو کې د بندیزونو ته پاملرنه وکړي که نه د امریکا حکومت به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي.
لن خبرونه مو د نجیب عامر نه اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د اداریو غټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال نه اورو.
نن جنگ ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې د طالبانو د کمیټې غړو د جنوبي وزیرستان نه په واپسې باندې ځان سره د طالبانو لخوا خپې پیغام راوړی دی او دا رنګ د حکومت لخوا هم مثبت جواب ورکول کیږي. د اداري په وینا چې د لسکاله نامنې ختمولو اړخته دا ډیر ښه ګام دی او د غرنګ د مذاکراتو ګټور جوړولو لپاره به دواړو ډلو له نرمي خودل وي او یو ښه چاپیریال به جوړول وي. اداري وړاندې لیکي چې طالبانو لا تر اوسه اعلانیا څه شرط نه دی کې خود وزیرستان نه د پوز د وتو د طالب کې دیانو د خوشی کې دو او د زیانونو تاوان ورکولو چې کومې خبرې د طالبانو سره تړلې دي هغه د مذاکراتو پر رفتار باندې اثر غورځولې شي او د غرنګ حکومت لخوا هم د وسلې غورځولو خبرې را روانې دي. نو په داسې وخت کې خبر داوي چې د مذاکراتو په میز د ناستې وروسته شرطونه کې خودل شي. ادارې زیاتوي چې د طالبانو د کمیټې غړو مولانا سمیع الحق او پروفیسر ابراهیم دوانو هیله څرګنده کړې ده چې دوی به د طالبانو او حکومت ترمنځ روغ جوړه وکړي او قوم تبا د خوشحالۍ زیری ترلاسه شي او دا چې له دواړو خواوو مثبت اشارې ملاو شوې دي. خو ځینې داسې خلک شته چې دا مذاکرات نه غواړي چې کامیاب شي. دریا اخر کې لیکي کچري پر اختیا په دې اوسنۍ حملو کې طالبان ککړ نه وي نو بیا دریم قوت څوک کې دي شي چې دا مذاکرات ناکام کول غواړي او هغه د دوی د نظر ولې پټتي. نو باید چې حکومت طالبان او پوس په دې په سنجیدګۍ سره سوچ وکړي او یوې غوري فیصلې ته ورسي. بل طرف ته د پیښور نه خبریدونکو مشرق ورسپانه خپل ادارېی کې لیکي چې سپریم کورټ د خیبر پختونخوا حکومت ته حکم ورکړی دی چې د پیښور 14 متاثرینو ته د فوري توګه ادایګي وکړي شي او همدارز اقلیتونو عبادت ځایونو ته د سکیورټي ورکولو تفصیلي رپورټ دی هم جمع کړي. ادارې د دې حکم پر وړاندې لیکي کوو وخت یې شنو صبحی حکومت او انتظامیه د لړکی په خپل ذمہوارو پوره کولو کې ناکام شوي دي ځکه چې د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور چرچ حمله کې د وجلې شو کورنو او جوبلو ته د امداد ورکول اعلان کړي وو خو له تر دې د مورته هیڅ ندیم ورکړي شوی او د لړکی حکومت یوازې داوی کړی دی. دریا اخیری کې وای باید چې حکومت د دې خلکو په مسلو باندې پوره پوره توجه ورکړي او زر تر زره متاثرینو خلکو ته د لوز مطابق امداد ورکړي چې دا رنګ د هغوی په ستونزو کې کمې راشي.
د سیمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرگ خبری ویب سایټ د پاکستانی حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان لخوا د خبرو یو استازي مولانا عبدالعزیز لخلی لیکلی چې دغه وسلوال د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف سره د کوم جوړ جاړي لپاره هیڅ بیړه یا تادی نه لري. دواړو خواوو تیر هفته د امن مذاکرات شروع کړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا د حکمران ګوند مشر عمران خان تیر هفته په یوه مرکه کې ویلي وو چې که د مذاکراتو په محل کوم برید وشو نو دا خبرې ګډوډولی شي. طالبانو عمران خان هم په خپله کمیټه کې خپل استازی نومولی و خو نوموړی له دغه روله انکار وکړ. مولانا عبدالعزیز بلومبرگ سره په مرکه کې ویلي چې د عمران خان او ځینې نورو دا خبره چې پاکستانی طالبان ځکه په جګړه اخته دي چې افغانستان کې امریکایي پوځیان شتون لري سمه نه ده. د نوموړې پهنا طالبان ته دا خبره ډیره لږ اهمیت لري خو غواړي پاکستان کې شریعت نافذ کړي. په مقاله کې راغلي چې د پاکستان ډان ورځپاڼې د یو نانومول شوي چارواکي لخلې ویلي چې طالبانو له قبایلي سیمو څخه د پوځیانو د وتلو د غوښتنې تر څنګ د خپلو قیدي ملګرو د خوشي کولو خبره هم کړې. بلومبرگ په خپل یوه بله مقاله کې لیکي چې امریکا د افغانستان لپاره د 5 کلونو د مودې د 300 میلیونه ډالرو یو نوی مرستندویا مالی پروګرام وړاندې کړی دی. دا پروګرام د افغانستان د اقتصاد د ثبات او د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته د بحران د مخنیوي لپاره دی. دا پروګرام په داسې مهال اعلان شوی چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما اداره پر دې بحث کوي چې لږ او کټول پوځیان له افغانستانه وباسي. دا مرستې د افغانستان د تعلیم، زراعت او تجارت د ښه کولو لپاره کاریږي. د دې مالی مرستو ورکړه به د کانګرس د غړو په ارادو پورې تړلې وي. دوی د افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا له امریکې سره د امنیتي تړون نه کولو خفه کړي. کانګرس افغانستان ته د امریکا په پرمختیایي بودیجه کې هم دا کال نیمایي کمی کړی او دا 1.2 بلیونو ته راټیټه کړي. بلومبرگ لیکي امریکایي پرمختیایي اداره یو ایس آی ڈی با 5 کلونو کې 125 میلیونه ډالر د افغان دهقانانو لپاره مارکیټ ته په لاسرسي او د نوې ټکنالوژۍ په استعمال ولګي چې له مخې به دوی وکړه شي د بیلابیلو تجربو په کولو سره ښه تخمونه پیدا او وکړي او په نتیجه کې ښه فصلونه وټوکي.
زما همکار بشیر ګواخو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کړې وه.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
اوریدونکو، په جنیوا کې د شام د حکومت او اپوزیشن غړو د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د استادو په منځګړیتوب مخامخ خبرې وکړې. د خبرو پر مهال دواړو لوریو بیلابیل ایجنډاوې وړاندې کړې چې د دریځونو یې سره ډیر لرې ول. د خبرو منځګړی لخدار براهیمی بیا هم هیله څرګنده کړه چې پرمختګ به وشي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د سوریې د حکومت استازي د اپوزیشن لغړیو سره پرون د لومړي ځل لپاره په جنیوا کې مخامخ خبرو تک کښېناستل. دغو خبرو 3 ساعته دوام وکړ خو پرته له دې چې دواړه لوري د خبرو پر اجنډا موافقه وکړي غونډه یې پای ته ورسوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي اخزر ابراهیمی وویل د سیشن بي د ورځې خبرې داسې سخته وي لکه د تیرې میاشتې د لومړۍ اونۍ خبرې. د جنیوا دوه خبرو لومړۍ دوره نږدې 10 ورځې مخکې پرته له کومې نتیجې پای ته رسیدلې وه. د جنیوا دوه لومړۍ خبرې هم د دې لپاره بې نتیجې پای ته ورسېدې چې حکومت ټینګار کاوه چې د خبرو اصلي موضوع باید له ترورستانو سره مبارزه وي. د اپوزیسیون د ډلې ټینګار بیا دا و چې بشار الاسد دې له واک لرې شي. د اختلاف یو ټکی هم دا دی چې اپوزیسیون وایي چې د حزب الله وسلوال له لبنانه سوریې ته راځي او د دوی پر ضد جنګي شي. حکومت بیا اپوزیسیون تورنوي چې د القاعده شبکې غړي یې ملاتړ کوي. بل لور ته پرون د امریکا ولسمشر باراک اوباما په واشنگتن کې پر نړیوالو غږ وکړ چې سوریې ته د وسلوالو د ورتګ مخه ونیسي. په جنیوا کې خبرې روانې دي. موږ به د معتدل اپوزیسیون حمایت ته دوام ورکړو او له نړیوالې ټولنې به وغواړو چې سوریې ته د بهرنیو وسلوالو د لېږلو مخه ونیسي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې استازي اخزر ابراهیمی په جنیوا کې خبریالانو ته د پرونیو خبرو پاړه وویل چې د سوریې د سولې په خبرو کې ډیر لږ پرمختګ شوی دی. د اپوزیسیون ویاند لوئی صافی وویل د حکومت استازو ټینګار کاوه چې خبرې باید د تروریزم د درېدو لپاره وشي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد وویل چې مخالفانو خبرې خراب کړي او دوی وخت ضایع کوي. مخالفان د 2012 کال د جنیوا یو د غونډې لمخي پر دې ټینګار کوي چې یو انتقالي دولت جوړ شي.
د دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
له امریکا خبریدونکو نیویورک ټایمز ورسپانه د ځینو امریکایي چارواکو په حواله لیکي د ولسمشر براک اوباما اداره پر دې بحث کوي چې آیا په پاکستان کې د هغه امریکایي وګړو پر ضد ډرون برید قانوني وګرځوي او کنه څوک چې ترهګر بریدونو په منصوبه بندۍ کې لاس لري. په دې اړه تفصیل اسرار عالم مومند وړاندې کوي.
نیویورک ټایمز ورسپانه د ځینو پخوانیو او اوسنیو امریکایي چارواکو په حواله لیکي اوباما انتظامیه پر دې بحث کوي چې آیا په پاکستان کې د هغه امریکایي وګړي پر ضد ډرون برید قانوني وګرځوي او کنه په کوم چې شک کیږي په فعال توګه د ترګر بریدونو منصوبه بندي کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا په مئی میاشت کې پر ډرون بریدونو کې د کمی راوستو وروستو دا لومړی ځل دی چې امریکایي انتظامیه له خپل هېواده بهر د یو امریکایي وګړي پر وژنه په فعاله توګه بحث کوي. د اوباما انتظامیه په 2011 کال کې په لومړي ځل په یمن کې د یو امریکایي وګړي پر ضد هدفي عملیات ترسره کړي وو. دغه امریکایي وګړي او سغدریز مبلغ انوار الاولاکی په یو ډرون برید کې وژل شوی وو. د یادو عملیاتو په چارواکو ډېر لږ معلومات په ډاګه کړي وو. تیر کال په مئی میاشت کې امریکایي ولسمشر په خپل وینا کې ویلي وو هغه غواړي چې په ورو ورو د ډرون بریدونو ترسره کولو دنده له جاسوسي ادارې CIA څخه د دفاع وزارت پینټاګان ته وسپاري. امریکایي چارواکي وایي چې په پاکستان کې به ډرون بریدونه CIA ترسره کوي ځکه چې پاکستان پر خپل ځمکه په خلاص مټ د امریکایي پوځي عملیاتو اجازه نه ورکوي. البته د امریکایي حکومت هغه پالیسي چې په ډاګه شوې نه ده پکې زیات دی خبرې اهمیت ورکل شوی چې په بهر هیوادونو کې د هغو امریکایي وګړو پر ضد باید ډرون بریدونه ترسره شي څوک چې په ترګری کې ککړ وي. خو په دې کې دا اول شوی باید چې دغه بریدونه د CIA پر ځای پینټاګان ترسره کړي. امریکایي ټولنې وروسته له هغې دې لور ته پام راګرځېدلې کله چې د استخباراتي ادارې چیرمین مایکل راجرز د اوباما لخوا په ډرون بریدونو د نوي محدودیتونو لګولو باندې د غوسې څرګندونه وکړه. کانګرس ته په خپل وینا کې مایک راجرز ویل نوي قوانین په هیواد دننه د امریکایي وګړو او بهر د امریکایي فوجانو ژوند په خطر کې اچوي او د په خبره ل دې کار سره د دوی اتحادیان او هغه خلک خفقیږي چې دوی د خوفیا عملیاتو څارنه کوي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا
اوریدونکو د افغانستان په مرکز کابل کې تر شاوخوا 14 کلونو وروسته یو ماشومه ګوزن وهلې ده. په دې ماشومې کې پر داسې محال د پولیو وارس موندل شوی دی چې د تیرې سې شنبې پر ورځ په کابل کې د پولیو مخنیوي واکسیني څاڅکو کمپاین دوام درلود. د افغانستان روغتیا وزارت چارواکي وایي په هیواد کې د پولیو وارس موجود دی او د خلکو له یو ځایه بل هغه ته د تګ له کبله دا وارس هم له یو ځایه بل هغه ته انتقالیږي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه هلې ځلې کوي په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
درې کلن ناروغ انجلۍ د کابل په ختیځ کې اوسي. د رسنیو له وینا سره سم د ګوزن ناروغۍ د واقعي روغتیايي چارواکي اندېښمن کړي دي. ناروغي د کوچیانو په یو کورنۍ کې موندل شوې ده چې له یو ځایه بل هغه ته حرکت کوي. په کابل کې د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي په افغانستان کې د پولیو وایرس موجود دی چې د خلکو له یو ځایه بل هغه ته لتګ سره له یو ځایه بل هغه ته انتقالیږي. د عامې روغتیا وزارت د واکسینو ملي پروګرام مشر ډاکټر آغا ګل دوست مشال راډیو ته وویل چې هغه خلک چې پاکستان ته ځي او بیا افغانستان ته راځي د دې وایرس انتقال سبب ګرځي.
دا وایرس په مکمل ډول د افغانستان څخه لري ورک شوی خو د محلي تغییر کې اوس مثلا تک بازار د ولادت کې دا واقعیت زیات و په شرقي او ځکه ولکه کونړ او ننګرهار او دا چې اوس دا واقعیت په کابل کې راځي دا چې کوم نوې خبره نه ده خو چون تاسو معلومه ده چې تر اوسه بل موږ یعنی مومنت خلکو ډیر زیات دي او کابل خو یو له هغو ولایتو څخه دي چې تقریبا د ټول مملکت دروازه ده. د ټول مملکت پایتخت دی. د بل طرف هغه ماشومان چې عمرونه تر 15 کال کښتي د تورخم او سپین بولدک لارې د پاکستان ته اوړي وراوړي او پاکستان هم یو له مملکتو څخه دي چې تر اوسه پرې دا واقعیت پکې موجود دي.
ډاکټر آغا ګل دوست وايي د عامې روغتیا وزارت د هلو ځلو له کبله هر کال په افغانستان کې د ګوزن واقعې په کمیدو دي.
په 2011 کې موږ مثلا اتیا پیښې درلودلې. په 2012 کې دا پیښې اوه دېرش ته راغلې او په 2013 کې دا 14 ته راغلې. او سږ کال تر اوسه پورې موږ دوه واقعې مثبتې لرو. یعنی کایکت وګورو د عامې روغتیا د وزارت هغه دستاور چې دي د همکارانو په مرسته باندې دا ښه دي. یعنی موږ ښه ارزیابي کوو.
د افغانستان د واکسین ملي پروګرام مشر ډاکټر ګل آغا جواد دوست وای په افغانستان کې دوی د ټول هیواد په سطح هر کال څلور ځلې او د ځانګړو سیمو لپاره ځانګړي کمپینونه کوي چې د ګذر ناروغۍ سم مخنیوي وکړي.
هر کال کې څلور سراسري کمپاین لرو چې هغه په ټول مملکت کې پاتې رسو، خو څلور دبره تقریبا موږ د کمپاین پر علي په نامه سره ګورو چې هغه فرق کوي. مثلا په تیرو کلو کې زموږ زیات واقعات وو په جنوب کې وو، په جنوب شرق کې وو، او په شرق کې وو، او په شمول د فراه یو دغه ولایت تخدي چې د غرب په حوزه پورې مربوط دي تقریبا څوارلس ولایت وه. نو موږ دا کمپاینونه کله به په څوارلس ولایتو کې وه، کله به په لس کې وه، یعنې دا فرق دی چې خطر په کوم ځای کې ډېر زیات دی. اوس په کابل کې موږ دا کمپاین چې پلان کړی دی دا د کابل د ښار او د دوو ولسوالیو دپاره و چې هغه یو جی سبز او یو بګرام هم پکې شامل دي. یعنې کوم وخت چې موږ داسې یو مشکل سره مخامخ کېږو نو بیا موږ په هماغه وخت کې کمپاین پرهیم کوو.
ډاکټر دوست زیاتوي چې په ځینو ولایتونو کې د امنیت خرابې وضع له کبله د پولیو ناروغۍ مخنیوي کمپاین سم نه شي کېدای او همدا عمل د دوی اندېښنې زیاتوي. په نړۍ کې یوازې په درو هیوادونو افغانستان، پاکستان او نایجیریا کې د پولیو ناروغي موجوده ده. په یادو هیوادونو کې وسلوالې ډلې زیاتره وخت ګذر ناروغي مخنیوي کمپینونو پر کار کوونکو حمله کوي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د افغانستان د غزنی ولایت خبریالان وایي د دندو پر مهال بیلابیلو خواوو ګواښل کیږي، ځورول کیږي او خپل دندې ته نه پریښودل کیږي. دوی وایي تر نورو ډیرو ترڅنګ یې له دولتي چارواکو سره هم ژوند تریخ دی. زموږ همکار سید شاه سکیم یې په اړه نور حال راکوي.
د غزنی خبریالان وایي د نظام له وسلوالو مخالفینو نیولې تر سیمه ییزو زورورو او دولتي چارواکو پورې ټول یې د کار مخه نیسي او زیات وخت ورته له بیلابیلو خواوو ګواښونکي پیغامونه راځي. دوی وایي که دولتي چارواکي دي او که د هغوی وسلوال مخالفین، هر یو ورته د خپل ویاند په سترګه ګوري او همداسې غوښتنې ورڅخه کوي. د غزنی یو سیمایز خبریال اسد جلالزی وایي د ځینو بیړنیو پیښو معلومات هم دولتي چارواکي دوه ورځې وروسته ورکوي، خو اداره یې ورڅخه په هماغه شیبه غواړي او اورېدونکي هم دې ته په تمه وي چې تر نورو وړاندې د پیښې په اړه معلومات واوري.
په پی آر ټي باندې یو ډله ایز ځانمرګ برید وو. د دغه برید ټول جزئیات دوه ورځې وروسته رسنیو ته ورکول، خو هغه هم ناقصه. دا خبر که اوس یوازې د یوې منبع د معلوماتو په بنسټ خپروي، بله غاړه ورسره په دښمني کې واقع کېږي یا په حقیقت کې بله غاړه ورته اسما له معلومات نه درکوي تاول خپرول که نه خپروي، هغه غاړه داسې تصور کوي چې دا خبرې اعلان په لوی لاس زموږ خبرونه لا وخته کوي یا یې نه خپروي.
د غزنی یو بل سیمایز خبریال آصف حسینی هم ورته خبره کوي، خو تر یوې اندازې پورې خبریالان هم ملامت بولي چې ګواکې کله کله له چتې وځي.
عدم آگاهی مثلا سربازا
له قانون او اصولو څخه د ځینو سرتیرو او یا د هغو کسانو چې د زورورو ساتونکي دي ناخبري د دې لامل شوې ده چې دغه کسان زیات وخت خبریالانو ګواښي یا یې وهي. خو یوه بله ډله هم شته چې په قانون او اصولو پوهیږي، خو په دې خاطر چې د دوی ګټې په خطر کې کیږي نو خبریالان ځوروي. په دغسې کسانو کې ځینې برحاله قومندانان راځي، ځینې یې هم جهادي قومندانان دي چې اوس هم له ځان سره په ښکاره او یا هم په پټه وسلوال کسان ګرځوي. د غزنی مرستیال والي محمد علي احمدي وایي خپلې غاړې خلاصوي او د نورو پر ځای دروغ نه شي ویلی. دی وایي دته چې کله هم د خبریال لخوا زنګ وهل شوی پر وخت یې هم ځواب او هم معلومات ورکړی دي، خو وایي په ولایتي اداره کې داسې کسان کم نه دي چې غواړي خبریالانو ته د معلوماتو په نه ورکولو پر خپلو نیمګړتیاوو د پردې اچولو هڅه کوي. تر کومه پورې چې زما او د خبریالانو اړیکې د هغه ښې ټینګې دي. هر ځل چې یاره سره اړیکه نیولې وي دقیق معلومات مې ورکړي دي. خو دا هم منم چې دلته ځینې داسې چارواکي او په ځانګړې توګه رئیسان شته چې د خپلې بې کفایتۍ، لټۍ او اداري فساد له امله یا له رسنیو څخه پټیږي یا معلومات نه ورکوي. دغه کسان د خپلو نادودو له امله له رسنیو څخه یو ډول ویره لري. د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د راپور په اساس په تیر کال کې د هیواد په ډیری سیمو کې له بیلابیلو خواوو خبریالان وهل شوي، په مرګ ګوښل شوي او د کار مخه یې نیول شوې ده چې د دغو خبریالانو یوه د پام وړ برخه په غزنی کې دي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
اوریدونکو د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د 15 میلیونه ډالر په لګښت افغان ټلیکام شرکت په چوکاټ کې د سلام په نوم سیم کارت او د 3G په نوم د انټرنیټي خدمتونو اسانتیاوي په ننګرهار کې پرانیستې دي. په دغه اړه نورحال جلال آباد د مشال ریډیو خبريال په دغه رپورت کې راکوي.
په ننګرهار کې د 3G انټرنیټي خدمتونو اسانتیاوي او د سلام په نوم سیم کارت د سیشنبي یا نهې په ورځ د یوې غونډې په ترڅ کې افتتاح شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت اداري مرستیال عبدالوهاب سادت د 3G او سلام سیم کارتونو د خدمتونو په اړه مشال راډیو ته وویل.
ټول نگرانیانو ته د مبارکي چې د افغانستان د دولت لخوا یو داسې مخابراتي شرکت افتتاح شو د سلام په نوم باندې چې هغه د دوی خپل ملکیت ده. د دې شرکت عمومي فعالیتونه په دې کې نغښتي دي چې د موبایل طریقه د انټرنیټ د سهولتونو د برابرولو لپاره زموږ هیوادوالو ته خدمات وړاندې کړي. د دې د سلام شرکت ټول لګښت چې د دې شبکې ته 50 میلیون ډالر ده او دا 50 میلیون ډالر د افغان ټلیکام د شرکت لخوا برابرېږي.
کشمیر ننګرهار میشتي خوشاله ول چې په دولتي چوکاټ کې له انټرنیټي اسانتیاو برخمن کیږي. یو تنی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل.
سره تم د ننګرهار یو تن اوسیدونکو موږ د افغان ټلیکام د سلام شبکې د 3G او جی سی ایم کوم نوی سیستم چې دوی فعال کړی زیات خوشاله یو دي ځکه چې دوی نرخونه مرزانه دي او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دغه شبکې نه کوم استفاده وکړو په دې باندې کوم مصارف موږ دا ټول د دولت بودیجی ته ځي.
یو بل تن هم خوخو چې په اسانه او ارزانه توګه بل انټرنیټي سهولتونو برخمن شي.
از مره هواد يم د جلال آباد ښار یو زه ډیر خوشاله یم چې په جلال آباد ښار کې د سلام 3G پرانیستو دا د نور شبکو پرتلم ته ډیر اقتصادي تمامېږي ځکه موږ خو یو محصلین یو موږ دونه پیسې نه لرو چې نور شبکو استفاده وکړو. د سلام 3G ډیر د نور نه نرخونه په ټیټه بیه کې دي. خو دلته زه راغلم نمایندګۍ ته د سلام ټلیکام سیم کارت ترلاسه کوم.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي افغان ټلیکام شرکت د سلام په نوم سیم کارت د فروری په 14 نیټه د ولسم مشر امید کرزی لخوا پرانستل شو چې یاد خدمتونه په کابل کې پیل شوي او په راتلونکي یوه اونۍ کې به په لسو لویو ښارونو کې پرانستل شي او په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د افغانستان ټولو ولایتونو ته وغځیږي. یاد دی وی چې د سلام سیم کارت نه به اړیکې د ثانیو په اساس وي چې یوه ثانیه به 4 پوله مصرف ولري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د خیبر پختونخوا په بردیر کې د شهید بنظیر بټو په هنتون د ځنګلاتو د علومو د څانګې فارغ شوز د کونکو پرون په پیښور پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف له صوبایي حکومت د انصاف غوښتنه وکړه. دوی وایي کله هم چې دوی د څه ډول کار روزګار لپاره خپل تعلیمي اسناد جمع کړي نو د ټیسټ یا انټرویو لپاره نه وربلل کیږي. د دوی وینا ده چې د صوبې خلکو واکمن صوبایي ګوند ته د بدلون او انصاف په نوم ووټونه ورکړي نو او دا چې دوی له خلکو سره کړې وعدې باید اوس پوره کړي. نور حال د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې
د بردیر شرنګل د شهید بنظیر بټو په هنتون د فارست ډپارټمنټ نه پریکښوي زده کوونکو تیر ورځ په پیښور پریس کلب کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په کار روزګار یا جاب ترلاسه کولو کې د دوی سره امتیازي سلوک کیږي او د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د صوبایي حکومت نه دوی غوښتنه وکړه چې پاکستان تحریک انصاف له قوم د انصاف او بدلون په نوم ووټونه ورکړي وو او دوی هیله مند دي چې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت به دوی له انصاف ورکړي. په دې لړ کې د شهید بنظیر بټو په هنتون شرنګل نه پریښ شوی یو تن رب نواز مشال ریډیو ته وویل
دلته پاکستان فارس انسټیټیوټ کوم چې په پېښور کې دی هغه خپل منافقي برقرار ساتل دا اولین ترجیح ده او موږ لا په یو قسمه فیلډ کې کوم چې د فارسټري حواله سره دی کوم چې انوایرنمنټل ډپارټمنټ حواله سره دی زموږ یو سټوډنټ هم د عزت په نظر باندې یا بالکل انکرېجمنټ زموږ نه کیږي.
د دوی وینا وا چې کله هم دوی د سکار روزګار یا جاب لپاره خپل اسناد جمع کړي نو یوازې په پیښور کې د پاکستان فارست انسټیټیوټ په نوم د ځنګلاتو د علومو د مرکز نه فارغ شوی کسانو ته ترجیح ورکول کیږي او په کار د حکومت داسې تګلاره جوړ کړي چې د ادارې په نوم نه بلکې د میرټ او قابلیت په بنیاد خلکو ته د روزګار زمینه برابر کړی شي.
پاکستان فارس انسٹیٹیوٹ نا چار ڈگری نہ کڑے نو غٹول تے باہر کڑی دی صرف پدے وجہ باندے چتا سو پی فائی گریجویٹس نے سیدھا کم گورنمنٹ دے پی ٹی آئی دا انصاف پنم سر راغل دے او دا انصاف او اسنا او چلے وے من دی تدا خواست دے چ زمن سر دے میں انصاف ہو.
دا شہید بینظیر بٹو شرنگل پونتون دا فارس ڈپارٹمنٹ نا پارخ شوی دے بے روزگار زوانانو د دی غختنو پلڑ کی موچی کلا دا لوڑ اس دکڑو یا ہائر ایجوکیشن دا صوبائی وزیر مشتاق احمد غنی سرا دا ټلیفون د لارې د تماس نیولو هڅه وکړه، نو په وار وار د کوشش باوجود مو په دې کې بریا ترلاسه نه کړه. خو د شهید بینظیر بټو پوهنتون نه پارخ شوی د زده کوونکو په خبری کانفرنس کې وویل چې دوی هیله مند دي چې د دې خبری کانفرنس وروسته به د پاکستان تحریک انصاف حکومت د هغوی دې ستونزې ته پاملرنه وکړي.
اردن کو د پاکستان او افغانستان په پښتون مشت سیمو کې بلا بیل ادبی او کلتوري ټولنې روان کال د وتلی پښتون شاعر او فلسفي غنی خان د زیږون د سل کال پوره کېدو جشنونه لمانځي. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا په سوات کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر اسوسیشن په نوم یو ځای تنظیم د غنی خان د هغو عکسونو د وندرتون په ترڅ کې د وړاندې کولو تیاری پیل کړی دی چې د سیمې انځورګرانو جوړ کړی دی. په دغه نور حال د سوات نه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پسوات کے د غنی خان د سلم زیگن په موقع پروگرامونو تیاری کون کے د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن صدر عثمان الاسیار کوای چې غنی خان د پښتنو لپاره یو لوی علمی پنګا پریخو دی دا او هغه دنیا ته پډاګه کول او پښتنو ته خودل د دوی مقصد دی. دوی وای چې د رواني میاشتې پسوار لسمه او پینلسمه نیټه به لوی دستوري کیږي چې پکې به د غنی خان د عکسونو نندارتون، سیمینار او بیا مشاعره کیږي. په دا اړه ښاغلی زیاتوي
د غنی خان د کور د هغې د استعمال سیزونه د هغې فوټوګرافي شوې ده، بیا د هغې د خپل لاس چې کوم پینټینګز دي، د هغه چې کوم انځورونه او کوم مجسمې غنی خان جوړې کړې وي، د هغې تصویرونه ملګرو عکسونه جوړ کړي دي، نو هغه به هم دلته کې ډسپلې. بیا په دویمه ورځ باندې سبا ل چې ده پینلسم پرواری باندې نو په سواد پریس کلب کې چې پای کې موږ سره سواد پریس کلب د ملګرو تعاون هم شامل دی، په دې عمل کې موږ سره شریک دي. نو په دې کې به یو سیمینار چې په هغه سیمینار کې به د غنی خان په پن د هغې په شاعرۍ، د هغې په انځورونو، د هغې په سیاسي ژوند باندې پوهان خپلې مقالې وایي او ورسره به بیا یو طرحي مشاعرۍ چې هغه طرح هم د غنی خان د یو شعر نغسته شوې ده چې داستا غنی نه دی، دا د خلکو غنی خان دی.
عثمان الاسیار وایي چې دغه دستورو کې به د خیبر پښتونخوا سیمې پښتنو په شمول د ملک د نورو برخونه، د افغانستان نه او د نور هیوادونو څخه شاعران، ادیبان، ارتستان او په پښتو مین رابلل کیږي او ټول کال به وخت په وخت د غنی خان په اړه غونډې دوام لري.
د سوات د مشال ریډیو د خبریال لدی رپورت سره د خبرونې اخیرنۍ شیبو ته ورسېدو. اوریدونکو د نجیب عامر نه د خبرونو لنډی سورو.
د بډبیرې په ماشوخیلو کې د وسلوالو په یو برید کې د وژلو شوو نهو تنانو جسدونه نن ماسپښین مهال په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شول چې ځایي خلکو ویر واویلا کوله او په دې پېښه یې خفګان ښکاره کولو. دا برید نن سهار ترسره شوی و او په ترڅ کې د پولیسو د یو مشر د کورنۍ غړي او د امن د لښکر مشران په نښه شوي وو. په پېښور کې په شمه سینما د ګرنیټونو په پرونی برید کې د وژلو شوو کسانو شمېره 13 ته پورته شوي. په دې پېښه کې 23 نور کسان ژوبل هم ښودل کېږي چې د ځینو صحي وضع نازکه ده. د پاکستان وزیر اعظم په اتمه درې اړخیزه غونډه کې د ګډون کولو په موخه انقرې ته ورسېد. په هوایي ډګر ورته د ترکیې د ماحولیاتو وزیر ادریس ګولوس هرکلی وایي. نوموړی به د افغانستان او ترکیې د مشرانو سره ځانګړي ملاقاتونه هم کوي. راپورونه وایي یو پاکستانی عدالت حکومت ته امر کړی چې که د ډرون بریدونو پر ضد مبارزه کوونکی کریم خان نیولې وي نو عدالت ته دې حاضر کړي. د فرانسې خبري اژانس د کریم خان په نوم د دې کس د وکیل په حواله لیکلي چې د لاهور های کورټ د پنډۍ څانګې د شورو په ورځ حکومت ته امر وکړ چې کریم خان دې د فروری په 6 عدالت ته حاضر کړي او د هغه د نیولو وجه دې هم ښکاره کړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر روسي تور لګولې چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د سوریې پر ضد اقداماتو د کولو مخه نیسي. او د همداراز کاروباري ادارو باندې غږ کړی چې له ایران سره په تجارتي معاملاتو کې دې بندیزونو ته پاملرنه وکړي، کنه نو حکومت به د هغوی پر ضد اقدامات وکړي.
د خبرونو لدې لنډي سره اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې موجونو د ډیوا ریډیو خبرونه ووري او ورسره ما هارون بچا، نجیب عامر او زمونږ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه ترا کوي. د الله پامان.